د مشال ریډیو اوریدونکو میناو سلامونه، زه بشیر گواخم او تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. دا خبری غړی دا او تاسو ته کې بیلابل ریپورتونه اوریدل شي. هله چې موږ سره د سات تر اخره پورې پاتې شي. لومړی د دې خبرونو په کورمه کې د شیا او سنیانو لخوا د لارو خلاصولو لپاره جلا جلا احتجاجونه شوي دي. د بنو قومي مشرانو پولیسو ته 4 ساعته وخت ورکړی چې د پی ټی ایم مخکښ حاجي عبدالصمد له جیله خوشې کړي. په جنوبي کوریا کې د الوتکې د لوېدو په پیښه کې د وژل شو شمیر 190 ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د کورمه په پاړچینار کې شیاګانو او په بګن کې سنیانو احتجاجونو ته دوام ورکړی دی. د تری منګلو ملک مئین منګل د دسمبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې تر څو دواړو غاړو وسلې حکومت ته نوي تسلیم کړی امن نشي راتللی. بلخوا په پاړه چینار کې روان احتجاج ته ځایي قومي مشر نجات حسین وویل چې حکومت د لارې خلاصې او د دایمي امن لپاره ګامونه واخلي. په دواړو احتجاجونو کې پر حکومت زور راوړل شوی چې خپله ذمواري پوره کړي. دوی ترمن د نومبر په میاشت کې په نښتو کې له 150 زیات کسان وژل شوي وو. تر هغه وروسته د کورمې لوی لارې بند شوي چې په پاړه چینار کې خلکو ته ډېر مشکلات جوړ کړي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویاند بیرستر محمد علي سیف 13 ورځ رسنیو ته په لیږلي بیان کې وویل چې د دایمي اوربندۍ او حکومت ته د وسلو سپارلو په اړه د شیا او سنی مشرانو سره جرګې روانې کړې دي. د جنوبي وزیرستان د شوال خلکو په یوه جرګه کې پریکړه کړې چې نه د پوځ عملیات مني او نه هم کډه کولو ته تیار دي. دوی دا فیصله هم واوروله چې کم کور کډه وکړي نو هغه به 15,000 روپۍ جرمنه کیږي. یو ځایي مشر سجاد مسید مشال ریډیو ته وویل چې لا هم له پخوانیو پوځي عملیاتو بې کوره شوي خلک پر ځای شوي نه دي، نو بیا نه غواړي چې کډوال شي.
هغه دا فیصله کړې ده چې کوم اپریشن نه په میز تر شوی دي. په دا نه ورسته میز هیڅ قسم اپریشن نه مانی او میز د خپل وطن نه وټل ته هیڅ قسم تیار نه وي. او میز دغه اپریشن په نومه باندې لاس لاس کوله بهر ته تر کړې دي، کورینا مړنګ شوی دي.
تر اوسه د پاکستان پوځ او ځایي انتظامی په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي وو چې په هغو سیمو کې هدفي عملیات کیږي. تر دې 2 ورځې مخکې له مکین څخه هم د ممکنه پوځي عملیاتو له وجې له 250 څخه زیاتې کورنۍ کډه شوې دي. د بنو قومي مشرانو د خیبر پختونخوا پر حکومت غږ کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ حاجي عبدالصمد دی په 4 ساعتونو کې خوشې کړي. پرون په بنو کې په دې اړه په بیړنۍ خبري غونډه کې قومي مشر او د سوداګرو اتحادیې مخکښ ناصر بنګش وویل چې پولیسو حاجي عبدالصمد د امنیت په اړه له ترسره کړې یوې جرګې وروسته نیولی چې په وینا یې زیاتی دی. داغه په خبره نوموړی باید ژر تر ژره خوشې شي. د بنو پولیسو یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې حاجي صمد په خبر کې د پښتنو د قومي عدالت لوی جرګې په تړاو نیول شوی دی. حاجي صمد د اکتوبر په 11 په خبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لوی جرګې له منتظمینو څخه وو. د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر په 6 پر پی ټی ایم بندیز ولګاوه او د هغې جرګې د ګډوډولو لپاره پولیسو 2 ځل چاپی ووهلې چې 3 کسان پکې مړه او ونیول. خو وروسته د خیبر پختونخوا حکومت او پی ټی ایم ترمنځ تر مذاکرات وروسته وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د جرګې اجازه ورکړه او ژمنه یې کړې وه چې نیول شوي کسان به خوشي کیږي. د جنوبي کوریا چارواکي وایي چې نن د کوزیدو په وخت لوېدلې الوتکه کې 190 کسان وژل شوي دي. رویټرز خبري اژانس د چارواکو له خولې زیاته کړې چې په الوتکه کې 191 کسان ناست وو چې دوی ژغورل شوي دي. د جیجو ایر د الوتکه د تایلند د پلازمینې بینکاک څخه د 191 مسافر سره د جنوبي کوریا موان ښار کې کوزیدله چې دا پیښه وشوه. تر اوسه د پیښې سبب نه دی روښانه شوی. د جنوبي کوریا چارواکو د الوتکې د لوېدو له امله له ملته بخښنه غوښتې او د پلټنو امر یې کړی دی. جنوبی افریقا په لومړی ټیسټ کرکټ لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه. دوه پنځو ورځنیو سیالیو نړیوالې اتلولۍ فائنل ته ورسېده. په سنچورین کې د دسمبر په شپږویشتمه پیل شوې د پنځو ورځنۍ سیالۍ کې پاکستان په خپل لومړۍ پاڼه کې 211 او جنوبی افریقا په جواب کې 301 منډې وکړې. په دوهمه پاڼه کې پاکستان 232 منډې وکړې او جنوبی افریقا ته د ګټلو لپاره د 148 رنزونو هدف ورکړ. د دسمبر په 9مه هغې لوبډلې د 20 ګټو په زیان دا هدف پوره کړ. جنوبی افریقا په دې بریا سره د کرکټ ټیسټ لوبو د اتلولۍ پایلوبې ته ورسېدله. دا لوبډله له پاکستان سره د دې روانې لوبلړۍ خپل دویمه او اخیری ټیسټ کرکټ لوبه د جنوري په 3مه پیلوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په مشال ریډیو .com باندې هم دا اوس زموږ خبرونه روانه ده. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل دروړو. د کورمې په پاړچینار کې شیعګانو او په بګن کې سنیانو د لارو خلاصولو، امن بحالۍ او د شخړو دایمي حل لپاره جلا جلا احتجاجونه کړي دي. د پاړچینار مظاهرین وایي پېښور ته تللې لویه لار دې سمدستي خلاص شي. د بنو قامی مشرانو پر حکومت غږ کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ حاجي عبدالصمد دې زر تر زره خوشې کړي. په خوست او پکتیکا کې له ډیورنډ کرښې سره څیرمه د طالبانو د حکومت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتو کې د اوښتي زیان حال درکو. وابوره چې له نښتو بې کوره شوي خلک څنګه شول.
هغه ځینې ګربز ولسوالۍ ته لاړ وي او ځینې د علیشر ولسوالۍ او ځینې خوست بازار ته راغلي وي. هغوی هم تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي لاړ شوي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. را سره اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو اوري. اولنی رپورټ ته ور شو. په کورمه کې د شیعګانو او سنیانو احتجاجونه دوام لري. شیعګان په پړچینار کې ناستي پرلته وهله دي او سنیان په بګن کې خپل احتجاج کوي. په بګن کې احتجاج کوونکي وایي چې باید د امن بحالۍ لپاره له دواړو خواوو وسلې راټول شي، مورچې دې ړنګې شي او د ناقانونه تنظیمونو په وړاندې د عملیات ترسره شي. بلخوا شیا احتجاج کوونکي وایي چې د ټل پړچینار مرکزی سړک دی لومړی پرانستل شي او بیا وسلې دې په داسې حال کې تسلیم شي چې لومړی د پاکستان امنیتي ځواکونه د دې یقین دهانی ورکړي او د دې ډاډ خلکو ته ورکړي چې هغلته به امن راځي. په کورمه کې د اکتوبر په 12مه د سنیانو په یو کاروان او د نومبر په 1مه د شیعګانو په قافله تر بریدونو وروسته حالات خراب شوي دي. په هغه پیښو کې له 150 زیات کسان وژل شوي. نور حال به طارق ورغزی درته وایي.
په سیمه کې شیعګان له یوې نیمې اونۍ د پاړچینار پریس کلب مخې ته ناست دي او سنیانو دوه ورځې وړاندې په بګن کې پر ټل پاړچینار مرکزی سړک پر لت تر وهلو پس خپل احتجاج پیل کړی. په احتجاج کې شامل د تریمنګلو ملک مین منګل وای احتجاج شروع کولو مقصد دی د امن بحالی ده چې دا هله حاصلېدلی شي چې له دواړو فریقینو اسلحه راټوله شي، مورچې ړنګې شي او بلا تفریق د کلدن تنظیمونو پر ضد کاروائی په عمل کې راشي. بلخوا په پاړچینار کې شیا احتجاج کوونکي یولس مختلفې غوښتنې لري، خو بنیادی غوښتنه د ټل پړچنار مرکزی سړک په بشپړ توګه د عام ټرافیک پر وړاندې خلاصول دي. د سیمه مرکزی سړک او نورې د تګ را تګ لارې له دونیمو میاشتو تړلې پراتی دي. دا تر هغې شوې چې پر شلم ستمبر د دواړو فریقینو ترمنځ خونړی جنگ پیل شو. که څه هم حکومت بیا د کانوایانو په ذریعه د مقامی خلکو د تګ را تګ ستونزه حل کوله، خو پر 12 اکتوبر د سنیانو کانوایی د وسلوال برید لاندې تراتلو پس هغه سلسله ودریدله. په سیمه کې د خوراکي توکیو، دوایانو، تیل او نور د ضرورت سیزونو ضرورت پوره کولو په خاطر حکومت بیرته کانوایانې بوتلل شروع کړل، خو پر 28 نومبر د شیاګانو کاروان تر نخه کېدلو پس دواړه فریقین په خپلو کې ونښلیدل چې داسې بیا هر څه په ټپه ودریدل. د پړچنار په احتجاج کې شامل پیر سید نجاد حسین وایي دا د ملک هر وګړي بنیادی حق دی چې آزاد تګ راتګ وکړي، خو دوی سره داسې نه کیږي. په کورما کې دسمبر پر اولنی نیټه چې کله جنگ ودریدلو نو کوهاټ ته حکومت شیعه سنی مشران راو بلل او هغلته د راپورته شوي شخړو د حل لپاره جرګه پیل کړله. لا درې اونیو روان په هغه جرګه کې دواړو خو پر 14 نکاتو بحث وکړو چې پکې د هغوی په ټولو اتفاق راغلی، خو د اسلحو په راټولولو لا هم کړکېش دی. د حکومتي جرګې یو مشر حاجی زدګول مشال رډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي په جرګه کې شیعه مشران د اسلحې لا ورکولو انکاري ول، خو وروسته دستخطونه وکړل چې داسې ډېر ضر به د دواړو فریقینو ترمنځ د امن معاهده وشي. ګل زیاتوي په سیمه کې به لارې کلاویږي، خو په هغه کې د مسافرو حفاظت ذمواري پر حکومت ده. کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چېرته کې شیعهګان او سنیان یوځای پاتې کیږي، او هغلته د دواړو ترمنځ د ځمکو اداسې نورې کشلې شته چې ورباندې څو وارې خونړي جنګونه هم شوي. په سیمه کې چې کله حالات خراب شي نو دواړه فریقین پر یو بل نه ورځي، او هغلته د تګ را تګ لارې وتړل شي چې داسې اکثره عام ژوند لا کړو سره مخامخ وي. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو اور اوریدونکو تاسو خبری سات له مشال ریډیو څخه اوري چې هم دا اوس تاسو په مشال ریډیو .com او د مشال ریډیو په موبایل اپ چې فری وړیا موبایل اپ ته پیغامونه هم تاسو سره شریکيږي. یو بل رپورت ورزو د بنو امن پاتون مشرانو د جرګي او مشرو په څون غورنې د مرکزی کمیټه غړی عبدالسمد خان گرفتاری غندلې ده. جی عبدالسمد تیرورز د بونو د پولیسو لخوا نیول شوی دی، او د جرګې مشرانو حکومت ته 40 غنټې وخت ورکړی دی چې هغه دی خوششي بلخوا پولیسو که څه هم په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې جی عبدالسمد د اکتوبر په 11 د پښتون قامي جرګې په تړاو باندې نیولی دی. په دې حکله د عمر وزیر رپورټ اورو.
د بنو امن پاسون یا کامی جرګې مشران وایي چې پولیسو د دوی د جرګې او پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټې غړی ملک عبدالسمد خان د دسمبر په 28 گرفتار کړی. دوی پرون ماښام بنو پریس کلب کې هنګامي خبری غونډه وکړه او وی ویل چې دوی د بنو امن امان او 9 جولای امن مارچ وروسته اپیکس کمیټې لخوا ورسره شو ژمنو عملی کولو په لړ کې جمع شوي ول چې د بنو کامی مشرانو او ټولو سیاسي ګوندونو غړو پکې ګډون درلود. د دوی په وینا پولیسو د جرګې وروسته په لار کې عبدالسمد خان اوچت کړی. خبری غونډه کې د بنو کامی جرګې او بنو سوداګرو اتحادیه یو مشر ناصر بنگش وویل چې دوی د قانوني تقاضو پوره کولو نه هیڅ انکار نشته، خو د جرګې په وخت پولیسو لخوا د دوی غړي گرفتارول د پښتنو روایتو هم خلاف دی.
سیمرام سیاسي یا د علاقائی مشرانوي د هغه یو غونډه وا یو جرګا وا جرګې ټکا امن وو د امن د پسون د میر د څنګه ملګرو نن پولیسو د هغه جرګې نه وشات کړ. میر د قانون او د عین حال کې فیار خبری
غونډه کې د جرګې یو بل غړی مرید حیات وویل چې قانوني تقاضې به پوره کوي.
11 اکتوبر جرګې شې چې کیما پېښه راغلې و ټول دنیا ته پته دو چې میز د امن خلکې میز د امن پرچار کوي پولیس او سی ټی ډی ادارې خلک دا توې لوړي او سماده جی چیک ازه کا دغه خبره وشوه چې دای دل اندر وړل میز دغه یا غوښتنه کوي چې سماده جی دا په 24 غنټې شوی نه نه دای عدالت ته پېښ کوي د دې اف آی آر په باندې شه په 24 غنټې شه پېښ کیه او کدا زنوي وچون کې چې په دوبندې په پېښور شه چې می اف آی آر په دوبندې شو دا په 9/10/2024 باندې تدای په پېښور سی ټی ډی ته پېښ کو میزو قانون د ایراشه دغه تا ګوري او کچره پېښ نکو بیا د مشرونو غونډېږي او ټیلې
د بنو پولیس لاین یو چارواکی چې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د ترهګرې ضد پولیسو سی ټی ډی د 11 اکتوبر پښتون قومي جرګې په غړو شوې مقدمه کې نیولی دی. سی ټی ډی یعنی ترهګرې ضد پولیسو لا د نوموړي د گرفتارۍ په اړه څه نه دی ویلي. پولیسو د دې وړاندې د 11 اکتوبر پښتون قومي جرګې په مقدمه کې د دسمبر په 24 ملک نصیر کوکی خیل او ملک سید آغا جان کوکی خیل هم نیولی چې د پېښور یو عدالت د 14 ورځو په جوډیشل ریمانډ زندان ته استولی دی. د بنو قومي جرګې مشرانو وویل چې ملک عبدالصمد خان خیبر ضلع کې د 11 اکتوبر پښتون قومي جرګې باندې شوې مقدمه کې نیول شوې سو هلته د پولیسو ته وسپارل شي چې دوی قانوني تقاضې ورته پوره کړي. ګنې د بنو ولس به احتجاج ته راوځي او پر لټ به پیلوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اور زم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د واتس اپ چینل ته ورشي د مشال ریډیو او لکه څنګه چې تاسو د طریقو خودل شو په دغه طریقه باندې تاسو ورتلل شي او هلته د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه او معلومات چې دی هغه تاسو په غږ کې په ویډیوي شکل کې په تصویري شکل کې وړاندې کیږي. هله د چې ځان له تازه حالاتو خبر کی اوس یو بل رپورټ ورزو. چارواکي وایي چې په بر جنوبي بدرستان او ډیر اسماعیل خان کې په پوځي پوستو برید او د پوز او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه یو پاکستاني پوځي وژل شوی دی او 9 ټپیان شوي دي. پولیس چارواکو ویل دي چې د دسمبر 18 په شپه د سراروغ تحصیل په یوه سیمه کې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې یو سرتیری وژل شو او 15 نور ژوبل شو. بلخوا په ډیر اسماعیل خان کې هم درې امنیتی سرتیری ژوبل شوی دی. په دې اړه باندې تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي، یعنی چا ذمواري نه ده منلې. اشتیاق مسیدی نور حال درته وایي.
د ډیرا اسماعیل خان ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نه وشولې پلاوج مشال ریډیو ته وویل چې 13:12 په تحصیل کولاچۍ هتالا سیمه کې نوړی پوځي پوسټ باندې ځانمرګای برید شوی دی چې په نتیجه کې سرور سرتیری ژوبل شوی دی. چارواکي دا هم وویل چې سیمه کې پوځ دا وخت د لټون عملیات پیل کړی دی او ژوبل شوی سرتیری یې د ډیرا اسماعیل خان پوځ هسپتال تالتا منتقل کړی دی. په بلوري د سویلي وزیرستان پر ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نه وشولې پلاوج مشال ریډیو ته وویل چې تیر مقصدان د تحصیل سراروغا سیمه پارتي گئی کښې ناپېژندلې وسلاولې د پوځ پوز په پوز برید کړای دی او د ډازو بدلون په نتیجه کې د پوز یو سرتیرای وژلای او 25 نورې پر هرجلی کړی دی. د سویلی وزیرستان تحصیل سراروغا پښتون ژغورنې غورزنګ مشر شیرزاده ماسید د دغې پیښې نه پس د سیمې حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
تیرہ شپہ دے تراروغے تحصیل پہ علاقہ پر تیگے بندے دے فاوز و دے اصلا والے ڈالے پہ مانس شے تانازا وشوا یغے فائرنگ پلاوکا پہ یو بل بندے پہ آغان آبادو دے شپے پہ بارہ بجن آبادو دے کانی گورم چکیم بیرگیڈ دائی دے دخی نہا پہ مختلف طرفینا بندے تو پہ وشتلے شوے ماتو وشتل فول آغا دے تانگی بو دنگی لاتا میدان اوور سرا مشتا اوور سرا چکیم دے بدر سیمے دی جوار رامن خیل او یما کین طرف تا ای داغا تو پرشتلی چا غا خالا کہا تو شپای پا ویشا تیرا کڑیه دو خالک دے پورینا بہار و دے سرده موسم دای پیلی چا هر سرائی پا دابون دے داره دب چه کدائی شی که داغا ماتر دا تو پا دے مو پا کور ولا گی نو چه چورا دے وزیرستان علاقی گی اکثر دے چور زنا دے جنگ پا زد شدی و عام عوام تا نقصان ها دای عام عوام تا تکلیف ها دای
په سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیما کې په پوځي پوسټ برید او د ډیرا اسماعیل خان تحصیل کولاچی کې د پوځ په پوسټ باندې د ځانمرګي برید ذمہوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110 13500 15015 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د ماخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه څپو باندې موږ واورئ، او د دې ترڅنګ تاسو کوئ شئ چې په مشال ریډیو .com باندې که انټرنیټ ولرئ هم موږ اوریدلی شئ. ترڅنګ موږ د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم یو، د فری وړیا موبایل ایپ دی. تاسو د کرکټ په اړه وایو چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ کوم د ټیسټ کرکټ لوبه ده، 15 ورځنۍ سیالي ده، د دې نن دریمه ورځ ده او دا مهال لوبه ودرېدل ده ځکه چې هلته باران دی په بولاوایو کې د زیمبابوې د ازې ده. او دیکھی د لوبه کې تاسو معلومه زموږ د اکثره اوریدون کې چې دغه د کرکټ شوقین دي نور ته به معلومه چې د زیمبابوې لوبډلې چې د 568 رنزونه وکړه په اولنۍ اننګس کې، اولنۍ پاڼۍ کې، او د هغې په مقابله کې افغانستان 515 رنزونه کړي دي. درې لوبغاړي اوټ شوي دي. د افغانستان د لوبډلې خاص کار چوک خاص وړتیا چې چا خود لاغه رحمت شاه او چې 234 رنزونه وکړل او نن اوټ شو. او دا وخه کپتان حشمت الله شاهدی چې دغه په 109 رنزونه باندې، او افسر زازه په 46 رنزونه باندې ناټ اوټ ولاړ دی. او خو میچ ودرې د زکه چې باران شروع دی، نو کوم دې اړه باندې نوی معلومات راځي هغه به تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس تاسو یو بل رپورټ درواورو چې د جنوبي وزیرستان د شوال سیمې خلکو حکومت ته خبرداری ورکړی دی چې دوی بیا نشي کډوالېدلی. دوی زیاته کړې ده چې له علایمو داسې معلومیږي چې دغلته پوځي عملیات کیږي چې دوی یې نه غواړي. دوی ویل دي چې په مکین کې ډیر خلک لا موارد د مخه 2 ورځې مخکې بیکور شول. دوی بیا بیکوري نه غواړي او پر حکومت غږ کوي چې د وسلوالو د مخنیوي لپاره د نورې لارې چارې ولټوي او عام خلک دي نه په تکلیفوي. دوی همداراز غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د امن راوسلو کار هغه باید امنیتی ځواکونه وکړي او په ولسی وګړو باندې دباو یا فشار وانه چول شي. تر اوسه پورې انتظامی په دې حق لته نه دی ویلي، خو پوز له تیر څه مودې راهیسې وایي چې د خبر پښتونخوا او خصوصا د قبایلي ضلعو په بیلابیلو سیمو کې به هدفي عملیات کوي. د شوال د سیمې د خلکو په اړه د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع شاول سیمه مشهرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې په خپله سیمه کښې پوځي عملیات ورته قابل نه دي او نه د پوځي عملیات د پوره د خپلې سیمې نه کډې کولې ته تیور دي. د شاول سیمې یوه مشر سجاد ماسید په دغه براکښې مشال ریډیو ته وویل
جمعې په ورځ باندې د میز د تحصیل شاول چې څومره اوتشه حکوم د هغې یوه جرګه شوې وه. په جرګه شي چې څومره هم مشرون دي او څومره قوم دی هغې دا فیصله کړې ده چې کومه اپرېشنۍ نه په میز تېر شوي دي. په دغه ورځ کښې میز هېڅ قسم اپرېشن ه نه مانی او میز د خپل وطن نه وتل ته هېڅ قسم تیور نه وي او میز د دغه اپرېشنۍ په نامه باندې لس لس کوله بهر ته تېر کړي دي. کورینه مړنګ شوي دي تر وېسه پورې او هغې خلک ته موویزه ه نه ده میلاو شوې. نو چې کومه د شکا شول او ورسرا باخیل شول دغې چې کومه اپرېشن دی یا کومه خلک روته چې وخت د شاول یا چې کوم د میز رازین دی منتخب نمائندہ دی آخر امیر دا درخواست کاوی چې د دغه لیار او د دغه اپریشن چکیم د یی داوی دغه یوا دا سه لیار جوړا کو چې د دغه قومه د هغه چکیم مسلې دی د تاګ رو تاګ
په ماکین سیما کښې د شاول سیمې مشهرونه جرګې پرېکړې په برا کښې د سیمې یوه بل اوسېدونکي خبرې هم وروي.
زه د شاول سره تعلق لرم. د میش چې کوم د شاول خلکو و تش حکوم و دغه پریکړه وکړله چې کوم د اپریشن دی دا میش ته نه دی منځیر او دا میش هېڅ کله د رازي نه یا د شاول نه خلک نه ووځي. میش ته د ده نه راشن په چار دی. میش ته چې کله دای وایي چې وبځه میش ته د بیا کفنې بندیباس وکړو نور هم ستي وتلس کوله متاثرین شوي. میش ته د متاثرین دا چې کوم غږ دی دا نه دی په چار. میش خپل وطن کله ه نه پرېږدي. خو بله پرېکړه یې دا وکړله چې کوم سړی بغیر اجازته د شاول نه یا د رازي نه وبځي هغه خلکو پنج لک روپۍ جرمانه وي پی پنځه په سینه وي پی او بلو په وطن هم باندې. نو دا پرېکړه یې وکړلې. میز چې کوم ایم پي ای راغلی و آصف مسعود هغه مخته میز دا خبرې کښې شولې.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع نورې سیمو کښې پوځي عملیات په باره کښې د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل د سویلی وزیرستان شاول سیمه مشهرونه دا هم وویل چې په سیمه کښې د امن حالات شکاول د حکومتي چارواکیو ذمهوري ده او د ضلع امنیتي حالات شکاولې د پوره د چارواکي زر بیړوندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دي حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. او دا قام په دې پوهېږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافرای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور کما د لوګې نه مرو که زمونږ بچي مري دا ګارې دا لاسه یا د لوګې لاسه نو دوی سره هیڅ هم زموږ څخه نه شي.
د مشال تر رڼا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روښانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد ہے سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا سر والا خلق دین سی پور تکڑی کلاشن کو فگاڑے تھا چولے سگا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چکم امن زمین گاو آخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا مازیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنی بجے اور دائسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه بحث او د مشال ریډیو غنې نورې ونځي خبرونه تاسو له مشال ریډیو څخه د هفته په دوران کې اوریدل شي او په کچه تکمه داس خبرونه چې هغه تاسو خوخه یو تاسو په ژوندې بڼه غنې اوریدي تاسو به کوی شي چې د مشال ریډیو ویب سټ ته ورشي د لټون په برخه کې دغه خبرونه نوم ولیکي هغه به تاسو سره شي به حل تواوري که ویب سټ ته نو ورځي د مشال ریډیو موبایل اپ کې هم زموږ تیرې خبرونه ټول خوندې پرتی هغه تاسو اوریدل شي او په ژوندې بڼه باندې دا اوس چې موږ خبرونه روان ده دا هم به تاسو اوري د خبرونه نیمه کې یو راځي د خبرونو لنډیز وو نن هم د کورمې په پړه چینار کې شیعهګانو او په بګن کې سنیانو احتجاجونو ته دوام ورکړی دی د تری منګلو ملک مئین منګل پرون مشال ریډیو ته وویل چې تر څو دواړه غاړې وسلې تسلیم نه کړي امن نه شي راتللی بلخوا په پړه چینار کې روان احتجاج ته ځایي قومي مشر نجات حسین وویل چې حکومت د لارې خلاصي او دایمي امن لپاره دي ګامونه واخلي د دواړو غاړو ترمنځ د نومبر په میاشت کې په نښتو کې له یو نیم سل زیات کسان وژل شول چې تر هغې وروسته شیعه او سنیانو د یو بل پر مخ لارې وتړلې د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی د جرګې د لارې کوشش کوي چې دا مسله حل شي د جنوبي وزیرستان د شوال خلکو په یوه جرګه کې پریکړه کړې چې نه د پوز عملیات مني او نه هم کډه کولو ته تیار دي یو ځایي مشر سجاد مسید نن مشال ریډیو ته وویل چې جرګې دا پریکړه هم وکړه چې کوم کور کډه وکړي نو هغه به 15,00,000 روپۍ جرمنه کیږي تر اوسه د پاکستان پوز او ځایي انتظامیه په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې ویلي وو چې په هغه سیمه کې هدفي عملیات کیږي د بنو قومي مشرانو د خیبر پختونخوا د بنو قومي مشرانو د خبر پختونخوا پر حکومت غږ کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ حاجي عبدالصمد دی په څلیر ساعتونو کې خوشې کړي پرون په بنو کې په دې اړه په بیړنۍ خبري غونډه کې قومي مشر او د سوداګرو اتحادیې مشر ناصر بنګش وویل چې پولیسو حاجي صمد د امنیت په اړه د ترسره کړې یوې جرګې وروسته پرون ونیوه او نامعلوم ذاته یې منتقل کړه د بنو پولیسو یو چارواکي د نن خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې صمد په خبر کې د پښتنو د قومي عدالت لوی جرګې په تړاو نیول شوی چې د اکتوبر په 11 شوی و د جنوبي کوریا چارواکي وایي چې نن د کوزیدو په وخت لوېدلې الوتکې کې 190 کسان وژل شوي دي رویټرز خبري اژانس د چارواکو له خولې زده کړې چې په الوتکې کې 198 کسان سپاره وو چې دوی ژغورل شوي دي تر اوسه د الوتکې د لوېدو سبب نه دی معلوم شوی مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا استاد مګورې لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې واوریدل چې په جنوبي کوریا کې و الوتکه لیدل ده اسوسییټډ پریس او فرانس پریس اژانسونه وایي چې د جنوبي کوریا یو الوتکه د کوزیدو په محل ولیدله چې تر اوسه پورې په کې د 190 کسانو د وژل کېدو خبرونه رسیدلې دي په دې الوتکه کې د چارواکو په وینا 191 کسان سپاره وو چې دوه کسانې تر اوسه داسې معلومیږي چې هغه په زخمی حالت کې ژغورل شوی دي د لوېدو علت یې لا تر اوسه پورې نه دی معلوم او د جنوبي کوریا حکومتي چارواکو له ملته په دې پیښه بخښنه غوښتې ده او ویلي دي چې پلټنې به کوي دا هم درته وایو چې د دې الوتکې ویډیو او په دې اړه باندې ویډیوي رپورټ چې دی هغه د مشال ریډیو په یوټیوب کې شته دی تاسو ورشئ د مشال ریډیو یوټیوب ته او هغلته یې وګورئ په انسټاګرام باندې هم دا ویډیو پرته ده د مشال ریډیو تاسو له هغه ځایه هم کتلی شئ عبدالحی کاکړ د رویټرز خبری اژانس او نورو اژانسونو له ویډیوګانو یو رپورټ جوړ کړی دی چې تاسو په غږ کې هم دلته اوس اوریدلی شئ
رائټرز ایسوسییټډ پریس او ځینې نور اژانسونه د جنوبي کوریا د ټرانسپورټ وزارت او اوروژن ادارې چارواکو په حواله وایي چې د هیواد مسافر وړونکو الوتکه نن د دسمبر پر 9 د بینکاک له تایلند ښار څخه ستنېدله چې د جنوبي کوریا په موان هوایي میدان کې د کوزیدو پر وخت له رنوی یا ځغاستې له ځای څخه ووتله او له یوه دیواله سره وجنګېدله اژانسونه د چارواکو له قوله زیاتوي چې په الوتکه کې 101 کسان سپاره وو. د اور وژنې ادارې مشر لین یونګ هون خبریالانو ته ویلي چې د سوځېدلې الوتکې د لکۍ له برخې څخه د عملی دوه غړي ژغورلي چې د درملنې لپاره روغتون ته وړي دي. د دې په خبره اور وژل شوی دی. ان شاهدانو رویټرز ته ویلي چې د پیښې په ځای کې یوازې د تیلو او وینو بوی تللی. د پیښې د وجې معلومولو په اړه پلټنې پیل شوي. تر پیښې وروسته د مسافرو کورنۍ هوایي میدان ته رسیدلي چې د رویټرز اژانس په خبره په کې ځینو ژړل او له ډېره غمه په یو بل غوړېدل. کله چې چارواکو د 22 وژل شوو کسانو نمونه اعلان کړ نو د هغوی خپلوانو په زوره زوره چیغې شروع کړې. د مړو د ساتلو لپاره یو عارضي مردخانه یا سړه خونه جوړه کړل شوې ده. رویټرز د ترانسپورټ وزارت په حواله وایي چې دا په تیرو 1.5 کلونو کې د دې هیواد د الوتکې د غورځېدو تر ټولو لویه پیښه ده. تر دې وړاندې په 1999 کال کې د کوریا الوتکه غورځېدلې وه چې پکې تر 200 زیات کسان وژل شوي ول.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خپل رپورټونه ته دوام ورکو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان کې د طالبانو د حکومت د وسلوالو ځواکونو او همدارس د پاکستان د پوز ترمنز په تیرو ورځو کې په پکتیا او خوست کې پر ډیورن کرخه باندې ډزې وشولې. نښته وشول او دواړو خواوو چې دی یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوی وکړلې. بل خوا ته د افغانستان خوا ته چې کوم خلک دي په ډیورن کرخه باندې هغه وایي چې د ځانونو خوندي کول لپاره خلکو مختلفو سیمو ته کډې کړې دي. دا خلک څنګه شول؟ آیا بیرته واپس خپلو سیمو ته راستن شوي دي او کنه؟ په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
که څه هم د طالبانو حکومت ډیورن کرښې ته څیرمه د افغانستان پاکستان ترمنځ د ساعتونو جګړې د پای ته رسیدو خبره کوي، خو د سیمې ځینې هیوادونو له دې ډلې روسیې ویلي د دغو دوو هیوادونو ترمنځ روانو جګړو اندېښمن کړي دي. د روسیې ټاس خبري اژانس ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروفا له دواړو لورو د زغم او په سوله ییزه توګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغند خبرو اترو غوښتنه کړې ده. په راپور کې د نوموړي په حواله راغلي په دغه جګړو کې نه یوازې دواړو لورو ته پوځیان بلکې ملکیان هم وزل کیږي. خو د طالبانو حکومت وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني اړخ سره جګړې کرارې شوي، خو په خبره یې د جګړو له سیمو بې ځایه شوي افغانان لا هم له ویرې خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربز د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
زموږ ملتي سرتیری په ساحه کې موجود کورنۍ چې د جنگ له ویرې نورې سیمو ته تللې دي تر اوسه بیرته نه دي ستنه شوې.
پرون شنبه د شپې له 3 بجو راهیسې د خوست په لیشیرو او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې وروسته له هغه د طالبانو د حکومت د ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه پیل شوې وه چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خبره دوی پرې انتقامي بریدونه وکړل. وړاندې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې په دغو جګړو کې د 19 پاکستاني ځواکونو د وزلو ادا کړې او ویلي دي چې د دوی ګڼ شمېر پوستې تخریب کړې دي. خو د پاکستان پوځ یوازې د خپلو دریو سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي او ادعا کړې چې 15 افغان طالبان یې وزلي دي. د خوست ولایت د لیشیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي نوري افغان د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
خپله موجود یم. خلک چې دی کړي
چې کوم پرون لاړ شوی اغازین ګربز ولسوالۍ ته لاړ وی او زین د علیشر ولسوالۍ زین خود بازار ته راغلی وی. هغه هم تر اوسه خپل کورونو ته نه دی لاړ شوی، خو دوی داسې اراده لري یو بل سره زنګونه تماسونه نسی کلی حال او د سیمو کال حال او احوال اخلي، او دوی غواړي چې نن یا سبا بیرته خپل ځایونه ته استانه شي.
خو د پکتیا ولایت په ډنډبټان ولسوالۍ کې پرونی جګړو د سیمو د اوسیدونکو د اداو پر بنسټ عام خلکو ته هم مرګزوب لاړه ولې وه. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو پرون ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې افغان لور ته درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل سوي او پنځه نور ټپیان دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د مرګزوب لو د اداوې نسي تاییدولی او نه هم تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان دا ادا تایید کړې ده. د پکتیا ولایت د ډنډبټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط د یکشنبې د ورځې په سهار په سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پرون شپه دوی بجې پټان مقبلو سیمې کې د وړو اصلیحو څو پیرونه وو، هغه د پاکستان له لورې وو، دې طرف نه څه نشته. کوم خلک چې کډوال شوي وو ډېر د څمکنۍ ولسوالۍ په لور وغلي وو، او څه کسان ولې مقبلو طرف ته داسې کومه دارو ته دي هغه طرف ته انتقال شوي وو. نن به کېدای شي ستنېږي.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ځواکونه یې لا د جګړو په سیمو کې دي او د وضعیت د کنټرول لپاره هر ډول تدابیر نیول شوي دي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ترمنځ وروسته له هغې جګړې وسوې چې څلور ورځې مخکې پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت له دغه برید وروسته خبرداری ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستان اخیستل کېږي. پاکستان د دې حملې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نسته.
د مشال رادیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوري په روانو چارو باندې تاسو خبرو. د خبر زلې د تیرا اوسیدونکو او د باړې سیاسي فعالان په سیمه کې پر روانو ناامنیو اندېښنې ښی. د سیمې ځینو مشرانو پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته دواړه خوا امنیتي ځواکونه او وسلوال زیان رسوي چې دوی باندې غږ کوي چې په کار د ولسی وګړو ته په نښتو کې او په عملیاتو کې مشکلات پیښ نه کړي. د تیرا میدان اوسیدونکو وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې ماټر ګولې د ځایي ولسی وګړو په کورونو باندې غورځېږي او بلخوا په سیمه کې امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو ضد عملیات دوام لري. په دې هکله د فرهاد شینواری ریپورټ اورو.
له تیرا څخه باړې شلو برته راغلی یو تن شاګوله پردي مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې یو وار بیا بدامنی زیاته شوې او امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په وخت ولسی وګړو ته زیانونه اوړي.
والا کنه په بوډا کې خیر دی و نه په تیرو کې خیر شته رای چې تیرو کڅن ټوله لوکای کوزا کړله و ظلم او زیوتای شوري رای ورې مو خزیب کې کونډې شوې بچیم په کې اتیمون شول و جوړوګونې کاو چې حق خبره کاو بیا خلک ویجنی ټوپک رو پسې راخلي کې سونه رو پسې جوړوي خپل خاک نشو غوښتای در خپایو چې خلاص چې ته لور شو. نو دا دغه حکمرانونو زموري رونه مو څو کوم خو یو قسم اتیمون یو مو خو چونه خو ظلم باد شي را چې ظلم رمند رو شي ورې مو عزت لوټ کې ګیره مجبورې به مو کاټه کوي چې ته لوړ شو چې دا خبره کوي بیا تو را خو له رو چوي په یار رو بند کټای
په باډه کې ځنې سیاسي فعالان هم را سره د دغه سیمې د وسنی حالت پاړه خپل اندېښنې شریکې کړې.
دا خو یو مشهور خبره جوړه ده بلکې یو قول جوړ دی چې په قبایلی ځای لوکې یو مړی نه ته بل مړی پورې امن وي چې چرته ملټری اپریشن وي بدامنی وي هلته به انسانان خواسم په تکلیف وي چې ځناور به هم په تکلیف وي. بالکل تیرا خلک په دې کې شک نشته چې هغه په تکلیف کې هم دي او په تشویش کې هم دي او په خوف کې هم دي. حل خو یې دا دی چې رټ قیمول دا د سټیټ ذمہ واري وي.
وایني زماوري
او اورنګزیب نوم دلته مونږ چکل تیرل لړو مونږ د جمعه اسلامي ال خدمت طرف نه الته مونږ د خوراکي موازن سره وړو بسترین زنس کمبل زنس سره وړو الته مونږ کم کړه بر وته کم روانه کم خلبه وو غول مونږ د سامان ورکولو او خلک ډیر په تکلیف کې وړ د پیر ملنه چې کم زخاخرون لکه وړ خلک رو وتل
په تیرا کې پوز یو بار بیا د وسلوالو پر زد پراخه عملیات پیل کړي د تیرا ځای سیدونکو وای چې هلته په بوتان شریف او پیر ملنه کې په دې ورستو کې د امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نخټو په محل یو شمیر مارټر ګولې په مبادیو باندې پریوتلې چې په نتیجه کې په تیرو دوه میاشتو کې خواوشه پنځو پورې کسان وژل شوي او لسو نفر ته پکې جوړل شوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي په خیبر ضلع کې میشت امنیتی ځواکونو په تیرا میدان کې ځایي مشرانو سره د یوې جرګې په محل ویلي چې دوی به یوازې وسلوال په نخ کوي او بیا به عامو آبادیو ته زیان نه وړي او چې په دې وروستیو پیښو کې څومره کسان وژل شوي او جوبل شوي دي هغوی ته یې معاوضې ورکړي په خیبر ضلع کې د ملیشې ځواک یوه چارواکي د نومبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته تصدیق کړی و چې هلته هم په دې ورځ وسلوالو مختلفو اطرافو نه د دوی په کیمپونو باندې حمله کړې وه چې په نتیجه کې یې 8 تنه پوځیان وژل شوي وو او 15 تنه پکې جوبل شوي وو امنیتی ځواکونو ادعا کړې چې د دې عملیاتو په مهال یې په تیرا کې وسلوالو ته هم درانه مرګ ژوبلا اړولې او غواړي په دې سیمه کې امن قائم کړي د خیبر ضلع په تیرا او باډه کې په 2008 کې په لومړي وار د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي وو او په 2018 کې سرته ورسېدل خو اوس یو وار بیا پکې وسلوال راښکاره شوي او د دوی پر ضد عملیات دوام لري فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي
مشال ریډیو اوریدونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سیوري لاندې د دسمبر په 18مه نه پرون په پښین کې یو جرګه پیل شو د 2 ورځنۍ جرګه ده په دې جرګه کې چې نن اخیری ورځ ده د دغه ګوند مشر محمود خان سکزی خپل وینا په محل ول چې د پاکستان ریاست باید پښتنو ته خپل حقونه ورکړي نور ګډونوالو هم په دې باندې ټینګار وکړ چې پښتانه باید په خپل وسایلو خپل واک اختیار ولري سمد شبنم یې په اړه رپورټ لري
پښتونخوا ملي او میګون په بلوچستان کې د زیات سیوی نامنې پر ضد د پیل کړو هلو ځلو په لړ کې په پښین کې د دسمبر پر 18مه 2 ورځنۍ ولسي جرګه پیل کړې د جرګې په لومړۍ ورځ د پښتونخوا ملي او میګوند او د پاکستان د عین ساتنې غورځنګ د شپږګوندي اتحاد مشر محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل
چې خدای پاک په دې وطنونو کې کوم نعمتونه پیدا کړي دي زما برخه څه ده ګرد مراکو ګرد مراکو په ملکیارو کې سار څه پیدا کیږي ګرد مراکو دا که چې قبیله پرته ده دا به برخه څول دا به د ما سره پیسې لکه د ما سره مانا محمود سره نه د ما سره مانا د نوابیاز سره نه د پښتانه کام د جرګې سره به پیسې لکه یو ولس پروت دی کاکړ ولس پروت دی دا هغه په وطن کې الله پاک نعمتونه پیدا کړي دي چې راکاږي بالکل یې راوکړ لیکن زما د کام د جرګې سره به پښتانه کوي ما ته به ونه راکوي پولیټیک ډیر په راکې پولیټیک ډیر په راکې چې زه راکې چې په جهان کې څنګه ریواجی دا به موږ سره کې
د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر کارخان ودان د جرګې محل مشال ریډټول چې د دوی د جرګو لړۍ بروانوي او په اخر کې به یو جرګګۍ تیاروي چې هغه به د ولستونځي د حکومتي چارواکو مختج دي
دغه جرګه په کښنی جرګه به د دې جرګې سبا جرګګۍ جوړیږي داګه سبب یې یو جرګه جوړی هغه جرګه به خپل هغه کامی مسائل مرکز ته وړي سرور تاز ما ولی پښتون سی یو فدریشن دی دا فدریشن دی دا ولی په یو اکای کې نه دی ځکه دا یو زه خپل دولت مالکم پر دې باندې زما حق ملکیت ولی نس زما جبه پښتو ده، دا به د اسکول د عدالت جبه ولې نه؟ په پاکستان کې د شناخت حق هر څوک لري، زه ولې نه لرم؟
د پښتونخوا ملي او میګوند تر سوري لاندې د جرګې په داسې وخت کې کیږي چې په بلوچستان کې د نامنې پېښې زیاتې سوي دي. تر دې وړاندې یاد ګوند په لورلایی، ژوب او سیوی کې هم ولسی جرګې کړي چې په چمن او کوټه کې به هم جرګه کوي. د پښین جرګې مال ګڼو ویناوالو وویل چې د پښتنو سیمې د نامنې ښکار دي، خو حکومت یې په امن خوندي ساتلو کې ناکامه دی. خو د بلوچستان او پاکستان حکومت په وار وار ویلي چې په دې لړ کې اقدامات روان دي. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسې غوږی او دا خبری غړی دا روسي برخه کیو. د پاکستان شماریاتو ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې تیر اونۍ د ګرانۍ شره زیاته شوې ده. د هیواد د شماریاتو ادارې د اونیز رپورت له مخې 19 خوراکي توکو قیمتونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې او په تیر بیا په خبر پښتونخوا کې له وړاندې د ګرانۍ له وجې خلک د سخت ژوند تیرولو څخه شکایت کوي او خلک وایي چې اقتصادي بحران هم زیات شوی دی. د خلکو کار روزګار کم شوی دی. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې دوی حال ځلې کوي چې د خلکو ژوند ښه کړي. په دې اړه د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د پاکستان بیور اف سټیټسټک یا د مرکزی شماریاتو ادارې تر مخه روانه هفته کې د 19 خوراکي توکو نرخونه زیات شوي دي چې ورسره د ګرانۍ شرحه د 0.4% نه 15% نه هم اوړېدلې ده. په دې باب باندې عامل سوي چې وړاندې نه په دې ملک کې ګرانۍ ډېر تنگ کړې دي او هر ورځ او هر هفته کې نرخونه سیوا کیږي، نه چې کمیږي. د کم نه قبل چې دوی خپل ضرورتونه هم نشي پوره کولی. زیولا چې د ودانو جوړولو او پراپرټي روزګار کوي وایي شپږ بچی لري، خو د هغوی ضرورتونه هم نشي پورا کولی.
یو غربت ته کاروبار نشته، دغه دیاړی نیوی نو سبا سیمټو بوره په 515 روپیه سیمټو بوره ده. تاسو شګه شي داسې خخت شي اره شي ګران دي. مزدور په کور ناسه ټک کارشتانه نو پیسې کم نه راشي. پل بلونه دون راځي چې مونږه خپل کور نه د خرچې دوه په هغه جو کوم چې مونږ خپل کور نه خرڅ کو مخکې مونږه کور سودا کوله نو په 8000 د مونږ کار کیده. اوس نو په 500 روپیه کار نه کیږي. کوڅه چینول ورشي، کوته وړول ورشي، یو شي خونی کنه. ایو اسکول ته ماشومان زی دا وی کپرو او تاسو کتابونه زونه ګران دي، پیسونه زونه دي. زه ما خپل سلون ملوریان دوه زامن دي. زه ما ډیلی بچی اصل زکام او تبه د خپل مون عام وي. نو سبا چم بوتل مالی د ماشوم د پاره 300-400 روپونه کم بوتل نی وي.
سراج علی چې سرکاري نوکر دی خو خپل عہده او محکمه ونه خوله وای پټوله نه کې دوړلې پاتې دي، یا مالدار دي او یا بیخي غریب. میانس کې سفید پوشړل مکمل ختمه شوې ده او زیاتره خلک په قرضدار باندې ژوند تیروي.
زما په خیال په پاکستان کنه سبا دومره گرانی دا چې کم مډل کلاس خلک یادو، هغه مډل کلاس خلک د دالونو د خوراک نوتی دي. دوه کلاسه به صرف پاتې شو، اپر کلاس او لوور کلاس. لوور کلاس نیو ټیم پوری یو ټیم نوخري. زما په خیال سپید پوشه طبقه چې کوم ادم په معاشره کې دي ته ډیر په درون نظر باندې خلکو قتل. نن سبا سپید پوشه خلک خپل سپید پوشه طبقه باندې خفه دي. جزول سپید پوشه ځکه چې خلک ته هغه شان ایکسپیکټیشن کوي، هغه شان تمه تي ساتي، هغه شان د اجري جمعه تمه تي کوي او هغه غریب دونه پریشان دي چې هغه خپل جون نشي تیرولي. هغه چې په کم پیسې کم آمدن چې داغو چې پاغه باندې بلاغه میاشت تیرې دل اوس پاغه 15 ورځې تیرېږي. نو 15 ورځې پورې هغه نارمل جون تیرې، 15 ورځې پس هغه د لوور کلاس روم لاندې جون تیرې. دومره مشکل سره مخ دي.
ولې په دې باب له مو چې کله خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سملې غړي فضل الله نه پښتنو کړه، نو دوی مشال لیډو ته ویل چې دوی خپل حل ځل کوي، خو وای زیاتره د ګرانې وجه د مرکزی حکومت له خوا زیات ټکسونو او د بجلی او د ګیس د نرخ زیاتوالی دی.
کم چې د وفاق نه غټ ګرم دی غنن پکې په بجلی باندې دی او په ټکسو باندې دی. او بلدا دی چې په یو بجلی بل باندې درې قسمه ټکس دی، یو پکې نامعلوم ټکس هم شته. نو نامعلوم ټکس زما خیال دی دا نامعلوم خلکو لپاره دی. او دوی مو بتا چې زه بالکل دې سره اګری وم چې دلته فوټو شوټ او سوشل میډیا پورې محدود دي. خلک لاس ګاډې مات کی چرته رچا ځان محمد کی تړمات کی. ان شاء الله سبا له زما د وزیر الله صاحب سره ملاقات دی. زه به دا خبره
اتحادی حکومت وار په وار دا خبره تکرار کړې چې دوی هڅه کوي چې ګرانی قابو کړي او دا وهم لري چې تر ډېره حده پدې باندې قابو موندل لري. خو د نړیوالو مالیاتي ادارو نه کمی قرضې دوی اخستې دي. ټکسونه لګول د هغې په شرایطو کې شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو 2040 کال په خیبر پختونخوا کې د خزو او نرخزانو پر ضد تشدد د پیښو څخه ډک کالو د پختونخوا د پولیسو د شمیرو تر مخه روان کال په صوبه کې نه نرخزان وژل شوی دی. دا هغه وژنې دي چې لږ پولیسو ته یې رپورټونه میلاو شوي دي. په همدې حال کې د ښځو پر ضد تشدد او ناموسي وژنو پیښې هم ډېرې شوي دي. بل خواته د پاکستان د بشري حقوقو اداره وایي چې سړی په کار ده چې د خپل ژوند مشکلات چې دی هغه په ښځو باندې وانه چي او د ښځو سره په کور کې ښه سلوک وکړي. په 2023 کال کې د دغه سي پیښو په اړه باندې د اسما ګل ریپورت اورو چې د یو نرخزي په اواز پیلېږي.
زما سر ډیر زیات تشدد وکړو برهنا ویډیو چکم دی
دا غږ د پیښور اوسیدونکو کی چاکلیټ نومې خواجه سراره چې روان کال پشپګم جون د موسیقۍ یو محفل نه د شپې نه وخت د واپسی په وختي مخاوني ول شو او د وهلو ټکولو تر څنګ پرې په مبینه توګه جنسي تیری هم وشوي. چاکلیټ چې نه غختل اصل نوم یې سرګنشي مشال ریډیو ته ویل جون په ویره تیروي خلک تر قلنګونه غواړي او کبر ته انکار کوي نو د وجلو دړکی ورکړل کیږي.
پروگرام مونږ ریلیکس وکړو چې واپس راتلو نو اچانک په مونږ باندې فائرنګ وشو. موجودانه طور باندې الله پاک مونږ بچ کړو خو ګاډي ټول سوري ورې شو. تقریباً هلس کسان ټول سره ټوپکې وې چا سره مشینانو ته په کنداغونو عالم ډېر زیات و عالم هلته باغونو داغي منځ کې زونی ولم زه بي جاب کړم. تقریبا هلس کسان ما سره ریپ کړو.
پیښور کې د نرخزیانو له حقوقو فعال فرزانه بیاوي چې ټولنیز منفی رویی او د قانون پلی کوونکو ادارو د نه پاملرنې له وجې د نرخزیانو پر ضد د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي. فرزانې له حکومت غوښتنه وکړه چې په صنفي بنیاد د تشدد پیښو د مخنیوي لپاره قانون سازی وکړي او په سختۍ د پرې عمل درآمد یقیني کړي.
2024 چې هغه د خواجه سراو د پاره ډېر چدي نو سپېر کال ثابت شو. په دې 2024 کې تقریبا د خواجه سراو نه نازیب ویډیوګانې جوړې شوې. په ډېرو کې هغه کې فایار شوې دي لکه ڈولفین غشو خو هغه کوم چې دینو یو کسره هاشو دغه شان نور چې ویډیو غانی دی هغه زمونږ سره دی چې هغه د یاري خپل پایار نه کوي هغه لا د دمکیان ورکړي کی بته چې کومه کشتلی شي وي دی هغه کوم ډیر خلک روتی دی ګرځي او ګورې نو تشدد کې هم اضافه شوه دا او قتلونه چې دینو دم 2024 کې چې دینو زیات وشو.
د پولیس ریکارډ مطابق تیر کال خیبر پختونخوا کې په خواجه سراو د تشدد ټول سپی خسبت شوی چې اوه پکې د وجنې وی ولې روان کال د غشمیره زیاته شوی او په خواجه سراو د تشدد 15 سپی خې مخې تراغلی چې نه هی پکې د وجنې دی. د خواجه سراو ترڅنګ په 2023 کال کې په خزو هم د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی. د خیبر پختونخوا داخله چارو وزارت لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلوماتو له مخې روان کال د غیرت په نوم د وجنې 129 پی خسبت شوی دی. د تختون شپږ دیرش او جنسی زورونې 178 واقعات رپورټ شوي. دا چې ولې په هیواد کې په صنفي بنیاد دا زورونې پیښې زیاتېږي په اړه یې له مردانه ښځو د فلاحي تنظیم مشر رفاقت بیبي مشال ریډیو ته وویل ټولنه کې د تشدد لوی لامل د خلکو منفي سوچ او ورته ورپېښو اقتصادي ستونزې دي.
دا زمونږ د دې پخوانو دستورونو د لاسه داسې خلک موجود دي چې هغه اکه پخواني رواجونه دستورونه او رویې استعمالوي نو په دې په تشدد کې کمی نه راځي هغه سیوا کېږي. دې باندې کار پکار دی آگاهي پکار ده بل قانون باندې دیلا سیشن ورکول پکاري چې اې پاکستان کې داسې قانون پاس شوی دی د ظلم تشدد خلاف او نه قانون دی توازیه شوی ری چې او زه ته زنانه تلی د اغي خپل د ځان تپوس کړی دی او قانون اغي له تحفظ ورکړی دی.
بولو هیلپ لاین خیبر پختونخوا کې د حکومت زکات اوشر سوشل ویلفیر سپیشل ایجوکیشن او خزو به اختیار کول لړکی په کال 2019 کې جوړ کړل شوی اداره ده چې په صنفي بنیاد د تشدد ښکار شو خلکو له فوري قانوني مرستې ورکوي. دا مرستې په عامه توګه د ټلیفون له لارې غوښتل کیږي. د دې ادارې لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلوماتو له مخې روان کال 2023 کې ورته 1453 ټلیفونونه داسې راغلي چې پکې یې 1755 ته مرستې ورکړي او ځینې پیښې اړوند ادارو ته لیږلي. پیښور کې د بولو هیلپ لاین یوې چارواکي کائنات بیبي مشال ریډیو ته وویل دا اداره د جنسي جسماني کورنی تشدد او کمپیوټر د لارې زورونو ښکار شو خلکو ته فوري مرستې ورکوي.
ټولو نه اول چې مونږ تراشي نو مونږ ورته دلته سایکولوژیکل فرسٹ ایډ ورکو چې هغه بهترین سټیج تراشي. دویم چې کوم دی نو مونږ سره دلته قانوني مشاورت او مدد هم موجود دی. بولو هیلپ لائن چې کوم دی سپیسیفیکلی کار کوي د خواتینو لپاره او د ترانسجینډر لپاره.
بلخوا خیبر پختونخوا لپاره اډیشنل انسپکټر جنرال انیلا ناز بیا مشال ریډیو ته ویل خزو لپاره دی صوبه کې یو لس جنډر ډیسکونه قائم کړل شوی چې پکې زنانه اهلکاري سلیری ساعت موجود وي. نوموړي زیاته کړه د څه قسمه تشدد سره مخ خزي کولی شي چې مرستې ته واخلي.
زمون ټول کے پی کے درے پولیس اسٹیشن دی وومن پولیس اسٹیشن یو پیخبر کے دے یو پو ایپٹ آباد کے دے اور یو پو سوات کے دے دغه سے زمونگا جنڈر ڈیکس ہوم کار کے چچر تو زمونگا لیڈیز ٹرین لیڈیز پہ ناستے دی اور آگا دخل کو مدد کئی. جنڈر ڈیکس زمونگا ٹول کے پی کے دی یو لس دی اور فری لیگل ایڈ مرلور کو
د نړیوال ادارې هیومن رائټ واچ 2023 کال اگست میاشت کې راغلی راپور کې وایي پاکستان کې هر کال تر زرو پورې ښځې د غیرت په نوم وجل کیږي. علاوه له دې د تیزابو حملې، کورنۍ تشدد، د تعلیم نه منې کول، د کار په ځایونو کې زورول، په کم عمرې کې ودونه او بغیر له رضامندۍ ودونه دغه هیواد کې خطرناک ستونزه ده. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
زنغ مایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.